افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه او ریچ هر ورځ تلرويشت ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د تیلیا میزان میاشتې 28 د اکتوبر 14. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو. او ریچ د شنګهای د همکاري سازمان را رواني غونډې ته افغان طالبان ندي وربلل سوي. په پای کې خبرونه. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې وو چې د تحقیقات فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کړی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوشې شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لوی لار سوي ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه، 11 فصلونه او 18 مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سمی جاجا پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربند لپاره یوازنی لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د شغلی جاجا ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول ندی تونیدلی چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړي چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تبد اصل کې دا چې پرون د 24 ساعتونو پر مهال د روسیې په راکټي حملو کې د لږ تر لږه 5 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکی تېره شپه د روسیې د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي په یوه ویډیو کې ویلي د کورسک سیمې د عملیاتو په باب ووایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وسوې چې زموږ د سنګرونو خوا ته رامخکې سي، خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان په اګست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمې د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نسي تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د 20 اوورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړي. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د ښځو د کرکټ نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې په ورځ لومړۍ لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوه چې د 2 وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر بنګلادیش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې 10 لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 14 په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 14 د اماراتو په دوبی کې وسی. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړي هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکي هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریز لپاره چې امنیت ته اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشنبی پورز د دې سازمان په ورځني سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي د بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولی شوې. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکي غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ اسیا د 4 هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شتل له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو 2 سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره 3 ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
سانگی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر هغه څه دی چې شاعر یې په قالب کې هغه پټې خبرې راسپړي چې په عادي توګه یې نشي ویلی. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره یې مخدابي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پوهنتون کې د شریعت پوهنځي محصل یم. آخر سمستر یعنی اتم سمستر آخري میاشت انشاءالله چې سکال ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه وو، د احمد شاه بابا شعرونه وو په پښتو کتاب کې. هغه وخت نه دا د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به چې معنا کول ما ته بس یو خاص انګیزه را کوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعري سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا تا د شعر او شاعري وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دیني درسونه باید وایي. هغه لومړی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتابچه یې راته اوس ځله ډېر شعرونه مې کریول. تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شعرونه ته شروع وکړه. کله چې لومړی شعرونه راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شعرونه ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه ده، یو څوک په یو برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی قلم کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو چې څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لرو، د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجونو په برخه کې، دغه مشکلات متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زموږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې مام کله شعرونو ته مخه وکړه، نو هغه وخت مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وو. بیا چې کله ځوانان سولو، یعنی عمرونه مو اتلس نونسو تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې، حتی په پوهنتون کې ولکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی. پوهنتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده د شعرونو برخه کې ما خپل خواري او زحمت کړی ده. انداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا مهمه کورنۍ په خوښانه ده کنه. ډیر شان دي چې ما په خپل یعنی کورنۍ زه هر څه کې ما سره په مخالفت کې و، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسولات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله، دې څومره بعد سر په